میکروفون ستاسو خبرونې موضوع به هم په همدې خبرونه کې درته اعلان کو. خو مخکې تر دې چې خبرونه درته واورو، یادونه کوو چې په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د سورې له خبرو د انکار په اړه راپورونه او مرکې لرو. تر هر څه وړاندې اجمل تورمان د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. اروزګان ته د جمهوري ریاست یو تللي هیات د دغه ولایت په امنیتي برخه کې د موجوده ستونزو د حل ژمنه وکړه. او پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوي راغلي چې د شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات یو ویشت ورځې مخکې پیل شوي وه. د اعلامیې په حواله په دغو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د داعش ګڼ شمېر غړو ته مرګ ژوبلا وختې ده. په اعلامیه کې د داعش ډلې د وژل شویو او ټپیانو شمېر نه دی مشخص شوی. ویل شوي چې په تصفیه شویو سیمو کې د پاڅون کوونکو پوستې ځای پر ځای شوي دي. اروزګان ته د جمهوری ریاست یو تللي هیات د دغه ولایت په امنیتي برخه کې د موجوده ستونزو د حل ژمنه وکړه. د اروزګان د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د دې دولتي هیات مشري د ولسمشرۍ ماڼۍ سلاکار وزیر محمد طاهر ساپی کوله. د اروزګان والي محمد نذیر خروټی دغه هیات ته د امنیتي قواو د تشکیل، وسلو، مهماتو او وسایطو د کموالي او نورو اړتیاو په اړه معلومات ورکړل. په اعلامیه کې راغلي چې د جمهوری ریاست دغه هیات ژمنه وکړه چې تر دقیقې ارزونې وروسته به دغه ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. په دې وروستیو کې د اروزګان له ځینو برخو د نامنیو راپورونه ورکړل کیږي. په پام کې ده چې د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونه نن تمریناتي مسابقه وکړي. دا د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي مسابقه ده. افغانستان په خپله لومړۍ مسابقه کې هالند ته د 14 منډو په توپیر د جمعې په ورځ ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نننۍ مسابقې ته پوره تیاری لري.
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي خپله دویمه تمریناتي لوبه د نړیوال جام سره لپاره ترسره کړي. پوره تیاری شته او دغه لوبه هم تیاری ده د نړیوال جام درفی لوبو لپاره.
افغانستان به خپله لومړۍ رسمي مسابقه د سه شنبه پورې د سکاټلند په وړاندې وکړي. افغان ټیم به نورې مسابقې د هانګ کانګ او زیمبابوې له ټیمونو سره کوي. د شل اوریز نړیوال جام مسابقو ته د لار موندلو لپاره دغه سیالۍ په هند کې روان دي. د سودان سردریز اسلام پاله حسن ترابی چې وخت یې اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و مړ شو. د سودان دولتي تلویزیون پرون وویل چې ترابی د زړه د ناروغۍ له کبله د څلور اتیا کلونو په عمر د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. ترابی د 1999 میلادي کال په کودتا کې چې په پایله کې عمر البشیر واک ته ورسید کلیدي رول درلود. ترابی په 1990 لسیزه کې د تونلارو مشري کوله او په همدې لړ کې اسامه بن لادن او د هغه مرستیال ایمانول زواهری ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ. خو په 1999 میلادي کال کې د امریکا او نړیوال ټولنې د فشار له کبله بن لادن له خپلې خاورې وایست. د امریکا متحده ایالاتونو په 50 نورو ایالاتونو کې هم رای ورکوونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. د جمهوری غوښتونکو ترمنځ د رقابت ډګر نور هم تنگ شوی، داسې چې جنجالي میلیارډر ډونالډ ټرمپ لا هم مخکې دی. ورپسې ټیټ کروز او مارکو ریبو مخکې دي. جمهوری غوښتونکو پرون د کاندیدانو ټاکلو لپاره په مین، کانساس، کنتاکی او لویزیانا کې رای ورکړي. بلخوا د دیموکراتانو په ډله کې هیلری کلینټن د خپل ګوند تر بل سیال برنی سندرز مخکې ده. دغه دواړه رقیبان به په نبراسکا، کانساس او لویزیانا کې بیا سیالۍ ته ودرېږي. په پام کې ده د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د 2016 میلادي کال په نومبر میاشت کې وشي. پاکستان وی مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل دا درې کسیز پلاوی به د مارچ په اوومه یعنې سبا هند ته لاړ شي، څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وګوري. چودري نثار علي خان وویل که د پلاوی راپور مثبت و د پاکستان د کرکټ ټیم به پرېښودل شي چې هند ته لاړ شي. پاکستان دا پریکړه وروسته لدی وکړه چې د هند د هیماچل پردیش ایالت اعلی وزیر وویل دوی د مارچ په 19مه د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته امنیت نشي برابرولی او د پاکستان د ټیم مسابقه دې په بل ایالت کې وشي. د هند د کرکټ ټیم په وروستیو آسیایي سیالیو کې د پاکستان ټیم په 5 وکټونو مات کړ. د ترکیې د وتلې ورځپاڼې زمان پر دفتر د پولیسو تر چاپی 2 ساعته وروسته دغې ورځپاڼې بیرته خپرونې پیل کړې. د پولیسو مامورینو د جمعې په ماښام د دې دفتر کنټرول په لاس کې واخیست او پارېدلي مظاهره چیانې د اوښکو بهوونکي ګاز او رابړي مرمیو په کارولو سره خواروواره کړه. اعتراض کوونکو وویل چې ولې د دې ورځپاڼې پر دفتر چاپ اچول شوې ده، دوی شعار ورکوو آزاد رسنۍ نشي غلی کولی. زمان ورځپاڼه چې د ورځې 6.5 لک ګڼې خپرېږي له فتح الله ګولن سره نږدې اړیکې لري. ګولن د ترکیې یو مذهبي شخصیت دی چې په امریکا کې اوسي او د ولسمشر رجب طیب اردوغان له مخالفینو ګڼل کیږي. اردوغان ګولن د حکومت د نسکورولو په توطیې تورن کړی دی. او روسي خبر دا چې د ترکمنستان ولسمشر د هیواد د نفتو او ګازو په سکتور کې اداري فساد وغنده. قربان قلی بردی محمدوف په یو غیر معمولي تلویزیونی وینا کې انتقاد وکړ چې د ترکمنستان د تیلو او ګازو په سکتور کې پراخ اداري فساد شته. هغه د خپل کابینې په اړه لږ جزئیات ورکړل، خو په مشخص ډول د انرژي په برخه کې د پخواني صدر اعظم د مسیال بای مراد خواجه محمدوف نوم واخیست چې په نومبر میاشت کې ظاهرا د روغتیايي ستونزو له کبله له دندې لرې کړای شو. د ترکمنستان ولسمشر وویل خواجه محمد مدوف یو نیم میلیون ډالره چې ادیا کی پرشوت کی اخیسی و بیرته د دولت خزانه ته سپارل دي. دا ول در دې محله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت 8:00 شوه. د طالبانو له انکار سره سره د سولې شورا د سولې خبرو ته هیله منه ده. په دې اړه حکومت څه وایي؟
دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی ګیله لري چې د سولې د پروسې جزئیات ورسره شریک شوي نه دي. د ښځو چارو وزارت له دینی عالمانو غواړي چې د ښځو د حقونو لپاره تبلیغ وکړي، خو دینی عالمان وایي
کچیر نن سبا یو دینی عالم د خزو د حقوقو پاړه مستقیم او صریح شکل سره خبرې کوي، یا د مولاته غربي مولاوي او یا د مولاته مثلا د دین نه وتلی کس وي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ بهرنیو ورځپاڼو ته کتنه کوو او یو نوی لړۍ لرو چې آیا خبر یاست نمیشي. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. همدارس په لوی شارونو کې په 0.15 چپه د ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي. په همدې غو چپو باندې د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدل شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ خبرو انکار کړی، د سولې عالي شورا یو جګپوری غړی او افغان حکومت د دغو مذاکرو تر سره کېدو ته هیله مند دي. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې مطرح کړي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی مشرتابه چاته د سولې په مخامخ خبرو کې د ګډون مسئولیت نه سپارله. په دې موضوع سالم محمد صالح راپور لري.
د سولې علي شورا هیله منه ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې که دا اونۍ ونیسي شایي بله اونۍ پیل سي. د سولې علي شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري 15 څلور اخیزه غونډه بچي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو ته کښېنوي بلاخره جوړه سي.
دغه پنځم دور به راورسېږي یا په اول هفته کې یا په دویم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه د مصالح مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
د سولې د مذاکرو د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي، تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. د سولې عالی شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو لپاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبری شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي، پرون په یو اعلامیه کې یو بیا د خپلې ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسیدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نومونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشې کېدل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې بې مفهومه او تیرېستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ پنځمه څلور اړخیزه غونډه وسي. افغان چارواکي هیله مند دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې ترسره سي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته هغه خبرې وځنډېدې. له هغې وروسته د وسلوالو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. تر اوسه د ملا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري، د سولې په راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته حاضر نسي، د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتل چې مخامخ خبرو ته کښېني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا هم ویلي دي چې طالبان د سولې له خبرو پرته بل لار نه لري. دا چې د افغانستان حکومت د سولې له خبرو څخه د طالبانو د انکار په اړه څه وایي، د ازادي راډیو خبریال ستانگزی د اجرایه ریاست مرستیال ویند شاغلی فیصل سره مرکه کرده.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول مستقیمی یا غیر مستقیمی د سولې خبرې نه دي کړي. بینان څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه لا هم پرمختګ نشته چې هغه باید د پارلمان سره هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور اړخیزې غونډې شوي دي چې هغه باید حکومتي غونډې وي، په هغه کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون درلودی. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه، افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو، د هغوی له جراسو اشخاصو افرادو او له ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتان په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګیږي د سولې خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولې خبرې غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. تراندا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسي، اما دا فتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته د 13مې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري است چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې سوې، له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې پاغژمنی تاکید شوی او څلور هیوادونو پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له درس څخه مطرح وه، هغې اندېښنه هم جواب وویل سو، او موږ د پاکستان له درس څخه هم په ژمنو کې صداقت او ریښتینولي درلودله، یعنې دروغې ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناستې چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وشو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وشو. موږ هیله من دي چې دغه ژمنه هم عملي شي.
د اسرائیل رئیس مرستیال ویان جاوید فیصلو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریده، د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وی له طالبانو سره د سولې د خبرو هیڅ جزئیات له دوی سره شریک شوي نه دي. د اداري پلاوی یو شمېر غړي وی حکومت قصدن د سولې خبرې پټې ساتلې او د دې امکان ډیر دی چې په دې خبرو کې هیڅ ډول پرمختګ نه وي شوی. د سولې عالي شورا بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې د تازه پرمختګونو خبره کوي او دا ادعا هم نه مني چې ګنی د سولې خبرې له ولسه پټې ساتل کیږي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واوري.
په پام کې دا چې زر په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي، خو د افغانستان ولسی جرګه وایي په دې اړه له دوی سره هیڅ جزئیات نه دي شریک شوي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف نامی وایي که څه هم په وروستیو کې د سولې په برخه کې هڅې چټکې شوې، خو د ډاډه نه دی چې دغه هڅې دې مثبت پرمختګ هم له ځان سره ولري. خاغلی نامی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د سولې په خبرو کې مثبت پرمختګ شوی وي، نو بیا له دوی او ولس څخه یې پټ ساتل د اندېښنې وړ خبره ده.
اگر موضوعاتی خوشایند و خوش کننده برای ما،
که د سولې په خبرو کې خوشحالونکي موضوعات موجود وي، دا شاید مطبوعاتي سي او د افغانستان خلک او د ولسي جرګې غړي په جریان کې سي. خو اوس موږ د سولې د خبرو د هیڅ پرمختګ په اړه معلومات نه لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د مخامخ خبرو دقیقه نیټه نه ښيي، خو تیره ورځ دغه وزارت د ویان مرسیال خیرالله آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د څلور اړخیزې غونډې د شوې پریکړې له مخې باید دا خبرې اترې راتلونکې پنجشنبې چې د مارچ د میاشتې لسمه نیټه ده ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا بیا د سولې په بهیر کې د تازه پرمختګونو خبره کوي او هیله مندي ښیي چې د همدغو پرمختګونو په نتیجه کې به د افغانستان شخړې ته سوله ییزه حل لاره ومومي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم بې اساسه وبلله چې ګواکې د سولې خبرې له ولس څخه پټې ساتل شوي او یا یې هڅه کیږي.
یو شی مهم نسته چې هغه د خلکو نه د ملت نه پټ وساتل شي. همدا جریان دی چې خلکو هم پوهېږي او منطقه هم پوهېږي، د افغانستان خلکو هم پوهېږي. نوی هیئت اداري ټاکل شوی ده په شورای عالی سول کې. انشاءالله هر یو شی به چې پیشرفت وشي او مذاکره به وشي، انشاءالله زه او نور معاونین او راسه په دې باندې ملت سره وغږیږو.
د سولې تګلارې د برابرولو په هدف څلورمه څلور اړخیزه ناسته د هود د میاشتې په څلورمه نیټه په کابل کې وشوه چې ګډونوالي دې نتیجې ته ورسېدل چې باید له طالبانو سره د سولې احتمالي مستقیمې خبرې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي.
د پاکستان د نیشن رسپانې لیکلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرچینو ورته ویلي چې روانه اونۍ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د څلور اړخیز تماس ګروپ تر څارنې لاندې مخامخ خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. له بلې خوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلی دي چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی د فبروري د میاشتې په وروستیو ورځو کې قطر ته لاړ او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کړې دي او دوی په دې خبرو کې د سولې په مخامخ خبرو باندې د نظر تبادله کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ویدیو زو ورسپانو د طالبانو له لوري د سولې د خبرو د رادیو په موضوع لیکنی خبري کړی دی. د کاناډا ډیجیټل ژورنال خبرونه د طالبانو اعلامیه ته اشاره کړې چې پرون یې خبره کړه او په هغه کې وویل چې دا ډله به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. طالبانو خپل دا دریس تکرار کړی چې ترڅو بهرني ځواکونه وتلي نه وي، د طالبانو نمونه له تور لیست ایستل شوی نه وي، طالب بندیان خوشي شوی نه وي، خبري ګټه نه لري. د ډیجیټل ژورنال خبرونه د لیکنې لمخه د طالبانو د څرګندونی د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین هلو ځلو ته کلک گزار دی. د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې بیا د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو د سلاکار څرګندونې راخیستې چې په وروستیو کې په واشنگټن کې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وای کله چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حمله وروسته امریکا د طالبانو رژیم وپرځاو افغان کډوال پاکستان ته ورغلل او په قبایلی سیمو په تیر بیا په شمالي وزیرستان کې مدرسې جوړ کړې چې د تروریستي فعالیتونو په مرکزونو بدل شوې. سرتاج عزیز په واشنگټن کې د دفاعي لیکوالو یوې ډلې ته په وینا کې وویل دغو مدرسو د تروریستانو ملاتړ تصور ورپورته ټینګه کړه. دا مدرسې او جماعتونه د بم جوړولو په فابریکو د تروریستانو د روزنې په مرکزونو او د انتحاریانو د چمتو کولو په ځایونو بدلې شوې. سرتاج عزیز په وزیرستان کې د تروریستانو مجهزو مرکزونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل په یاد مدي په میراشا کې یو جماعت لاړم، له بهره مو هیڅ شی ونه لیدل، خو په جماعت کې دننه ترمزه کې لاندې اویا خونی وي. په دې درې منزله جماعت کې د بم جوړولو څلور یا پنځه فابریکې وي. د انتحاري حملو څلور مرکزونه ول، مخابراتي شبکې درلودله، د کانفرانسونو خونی پکې وي. سرتاج عزیز همدار رضوی چې په شمالي وزیرستان کې چې د پاکستان پوز د 2014 میلادي کال په جون کې عملیات پیل کړل، داسې ډیر شیا څلبیش جماعتونه موجود ول. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار په او قبایلی جنسوي کې د پاکستاني پوز عملیات ګټور بللی او ویلي دي چې سختدریزي ډلې ځپل شوي او یو شمېر نور تښتیدلې دي. د شسو چارو وزارت او د ولسمشر میرمن له دینی عالمانو غواړي چې په هیواد کې د شزو د حقونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی ډیر کړي. افغان دینی عالمان وایي چې په هیواد کې ناوړه دودونه او بهرني فرهنګي یرغلونه د دوی د ځینو فعالیتونو مخه نیسي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
د جمهور رئیس میرمن بیبی ګل غنی په دې باور ده چې د ښځو د حقونو له تامین پرته ثبات او پرمختګ ناشونی دی. د افغان ښځو وړتیا او د پیاوړتیا د مرکز لخوا په اسلام کې د ښځو ځای تر نامه لاندې د علماو او ښځینه فعالانو ګډې غونډې ته د بیبی ګل پیغام نادیا صالح ولوس چې په یو برخه کې راغلی وو.
ځای لري چې دینی عالمان په دې برخه کې زموږ تر خلکو حقایق ورسوي او په هغو حقونو ټینګار وکړي چې د اسلام مبارک دین ښځو ته ورکړي. ښځې د عزت وړ ګڼل او د هغوی پیاوړي کول د سولې، ثبات، پرمختګ او د ټولنې د بشپړتیا سبب کیږي.
دا غونډه چې تر درې ورځو پورې دوام کوي پکې افغان دینی عالمان په اسلام کې د ښځو پر رول، د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د اسلام له نظره د جنسي تیریو د زیانونو په اړه ارزونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د نورو ټولو تاوتریخوالو تر څنګ جنسي ډله ایز تیری او په ډیرو کوچنیو ماشومانو د تیریو راپورونه مخ په ډیری دودي. د افغانستان د ښځو د چارو وزیر دلبر نظری وایي چې د حکومت د ټولو هڅو سره سره هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی موجود دی او دوی هر کال شاوخوا 4000 اړوند قضیه څیړي.
امروز با اعمال خشونت علی زنان
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې او د هغوی ځورول په بیلابیلو طریقو نن ورځ هم روان دی. د ښځو جنسي ځورول نوی ډول دی چې د پراخېدو په حال کې ده، ځکه نو د عامه ذهنونو د روښانولو لپاره د عالمانو پرول ټینګار کو.
هغه وایي چې هیله لري دیني عالمان په دې برخه کې مهم رول ادا کړي تر څو ټولنه په یو سالم چاپیریال بدل شي. خو افغان دیني عالمان وایي چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو د عامېدو په اساس دوی هم ځینې محدودیتونه لري. دیني عالم میر شریف الدین انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلته په دې وطن کې لږ شانتې مشکلات دي. د یو تعداد علماو په مخ کې مثلا سیاسي خندونه موجود دي، دوی نسی کولای حکوم حقایق سي موجود دي د ښځو په اړه دا بیان کړي. په همدغه شکل سره اجتماعي مسائل هم دی. کچیر نن سبا یو دینی عالم د ښځو د حقوقو په اړه مستقیم او بربنده او په صریح شکل سره خبرې کوي، نو عوام خلک یاد مولاته غربي مولاوي او یاد مولاته مثلا د دین وتلې کس وي.
هغه وایي د دې ترڅنګ که په ځینو سیمو کې دوی حقایق هم بیان کړی شي، ډیر کله خلک دودونو فرنګي لیوالتیاو ته د اسلامي اصولو پر نسبت لومړیتوب ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې دینی عالمان وایي چې که د ښځو خلاف د تشدد په ضد څرګندونې وکړي او یا د ښځو د حقونو لپاره تبلیغ وکړي، نو بیا په دې تورنیږي چې لویدیسپال دي. ستاسو په نظر د ښځو خلاف د تشدد د ختمولو لپاره باید څه وشي؟ که غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پرې میکروفون ستاسو دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې لسکونو غړیو د ولسمشر د هغه تقدیمي فرمان پر ضد مظاهره وکړه چې د استادانو د تقاعد د عمر په اړه ورکړی شوی دی. دوی د ولسمشر دا فرمان د اساسي قانون خلاف ګڼي او وایي چې د دې فرمان عملي کېدل د دوی حقوق تر پښو لاندې کوي. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر په یوه تقنیني فرمان کې د پوهنتونونو د استادانو د تقاعد سن له 15 اویا څخه 15 شپېته کلونو ته راټیټ کړی دی. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
په کابل کې د پوهنتونونو د استادانو ټولنې لسګونو غړیو نن د ولسمشر د تقنیني فرمان په اعتراض مظاهره وکړه. د استادانو د توندو شعارونو په ورکولو سره وویل کله چې جمهور رئیس په 20 کلنۍ کې هیواد اداره کولی شي، نو استادان هم په 15 شپېته کلنۍ کې کولی شي چې ځوانانو ته تدریس وکړي. د استادانو د شنبې په ورځ د مظاهرې پر مهال د استادانو د تقاعد د عمر او تحصیلي درجې په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د اساسي قانون خلاف یاد کړ او غوښتنه یې وکړه چې په دې اړه باید له سره غور وشي. دوه تنو استادانو نقیب الله اسحاق او خلیل الرحمن سروري له خبریالانو سره په خبرو کې د ولسمشر دا فرمان د افغانستان د لوړو زده کړو نظام لپاره ستونزمن یاد کړ.
فرمان چې لاسلیک شوی دی دا غیر عادلانه دی او د افغانستان د لوړو زده کړو په نظام کې یې ډېرې جدي ستونزې رامنځته کړي دي.
نظام تحصیلات علی افغانستان سخته
که دا تطبیق شي او د عمل جامه واغوندي، مطمئنا به د افغانستان د لوړو زده کړو د موسساتو لمن ټولېږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره د پوهنتونونو د استادانو د تقاعد سن له 15 څخه 15 شپېته ته راښکته کړ. همدارنګه د دې فرمان له مخې هغه استادان چې په شپږو کلونو کې ترفیع نه وي کړې منفی کیږي. په فرمان کې دغه راز رغلي هغه کسان چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې وي نشي کولای چې په پوهنتونونو کې د استاد په توګه دنده ترسره کړي. د افغانستان د دولتي پوهنتونونو استادان تر دې وړاندې هم څو ځلې د دغه فرمان په اړه اعتراضونه کړي دي. موږ غوښتل چې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د دغو غوښتنو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. تر دې وړاندې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فريد مومن ویلي چې له ولسمشر سره تر خبرو وروسته د استادانو لپاره یو کال لپاره اضافي وخت اخیسته تر څو خپل علمي اثار چاپ او ترفیع وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې رئیس تاج محمد اکبر وایي کچېرې د دوی په غوښتنو غور ونه شي خپل مدني حرکتونه به لا جدي کړي.
له نن ورځې زموږ حرکتونه لا جدي کیږي. موږ به د مسؤولو ارګانونو په وړاندې د خیمو په درولو او د څلورو لارو په تړلو خپل اعتراض ته دوام ورکړو.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې غړي د ولسمشر د دغه فرمان سیاسي اړخ ته هم اشاره کوي او وایي چې دا د ګاونډیو هیوادونو په لارښوونه کیږي. دوی وایي هڅه کیږي تر څو داسې سیرې د استادانو په نوم د هیواد پوهنتونونو ته داخل کړی شي چې مذهبي، قومي او ژبني مسایلو ته لمن وهي. دغه استادان وایي کچېرې د دوی غوښتنو ته پام ونه شي د کانکور د ازموینې پروسه به تحریم او خپلو مدني حرکتونو ته به دوام ورکړي.
په یاد لرئ چې له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. په دې خپرونه کې د ښځو خلاف د تشدد په باب ستاسو نظر اورو. څه باید وشي چې د ښځو خلاف تشدد کم شي؟ خبری است؟ څېړونکو وایي چې ډاکټران دې د نارینه وو د پروسټیټ تر جراحۍ مخکې د هغو د ډي ویټامینو اندازه وګوري او وروسته له دې چې په درملو یې د هغوی ډي ویټامین ورزیات کړل، بیا دې د جراحي عملیاتو پریکړه وکړي. د نارت ویسترن پوهنتون څېړونکي وایي نارینه د ورځې اکثره وخت په دفترونو او کارځایونو کې وي او لمر لږ ویني، نو پکار ده چې تل په خپل بدن کې د ډي ویټامینو اندازه ځان ته معلومه کړي او که ورته ضرورت وي ډي ویټامین دې وخوري. لبنیات او حبوبات، د کب غوښه او غوړي، هګۍ، مالټې او پوڅکي زیات ویټامین ډي لري، خو تر هغه زیات ډي ویټامین د لمر له وړانګو ترلاسه کولی شو. نارینه له 50 کلنۍ وروسته د پروستیت په سرطان ډیر اخته کیږي. دا سرطان هم د نورو په شان تر یوه حده ارثي دی. که مورور، زوی یا پلار دا ناروغي ولري، ستاسو خطر هم زیات دی. د امریکا د سرطاني ناروغي د ټولنې د راپور پر اساس د پروستیت سرطان په نارینو کې دوهم زیات عام او شایع سرطان دی، او د سرطان په ناروغیو د مړینو دوهم ستر عامل دی. تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو او ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو له خبرونو وروسته، یعنی د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې په همدغو څپو اورېدای شي. د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو لومړی به اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه در واوروي.
د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. اوروزګان ته د جمهوری ریاست یو تللي هیئت دغه ولایت په امنیتي برخه کې د موجوده ستونزو د حل شمنه وکړه. په پام کې ده چې د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونه نن تمریناتي مسابقه وکړي. د سودان سخت دریزه اسلام پال حسن ترابی چې یو وخت یې اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه مړ شو. د امریکا متحده ایالاتونو په 50 نورو ایالاتونو کې هم رای ورکونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا ونی به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د ترکیه د وتلې ورځپاڼې زمان پر دفتر د پولیسو تر چاپې 2 ساعته وروسته دغه ورځپاڼې بیرته خپلې خپرونې پیل کړې. او د ترکمنستان ولسمشر د دغه هیواد د نفتو او ګازو په سکتور کې اداري فساد وخاند.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یکتون را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارونا همکاری تکنیکی یوسف حبیبی ادامه خواهد یافت. دو روز دیگر با برگزاری روز جهانی زن مانده است. 8 مارچ در تمام جهان از روز بین المللی زن تجلیل می شود. در افغانستان گراف خشونت علیه زنان و دختران خیلی افزایش پیدا کرده، از قتل و کشتار گرفته تا ضرب و شتم و همچنان صدمه هایی که به اونا وارد می شود. حکومت افغانستان هم در بعض موارد نگران چنین وضعیت است. در منطقه شما چگونه؟ آیا خشونت علیه زنان کاهش یافته یا افزایش؟ در برنامه حاضر روی همین موضوع بحث خواهیم کرد و نظریات شما را هم تا دقایق بعد خواهیم گرفت. و همچنان میتونین برای ما بگوین که چی گونه میشود تا بر علیه برداشتن خشونت علیه زنان اقدام کرد و مؤثر واقع شد؟
بله، زما سلامونه هم بومنه. لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی در تو ویل، په دې میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظر د ښځو خلاف د تشدد په موضوع خبرې کوو. څه باید وشي چې د ښځو خلاف تشدد کم شي؟ مخکې مو په همدې خبرونه کې راپور درلود. په دې راپور کې یو دینی عالم ویلي ول چې که د ښځو د حقونو په باب تبلیغ کوي نو ځینې خلک پرې ټاپه لګوي چې لویدیز پال دی یا د لویدیز لپاره تبلیغ کوي، حال دا چې د ښځو حقونه زموږ په کلتور کې او زموږ په دین کې هم ډیر زیات مطرح دي او ډیر تاکید پې شوی دی. ستاسو په نظر څه باید وشي چې د ښځو خلاف تاوتریخوالی کم شي؟ آیا ستاسو په خپله سیمه کې د ښځو خلاف تاوتریخوالی عام دی او که نه دی؟ راپورونه خو دا وایي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو خلاف تاوتریخوالی زیات دی نسبت نورو اسلامي هیوادونو ته. هم په افغانستان کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالی پیښې زیاتې دي. نو کولی شي چې په 0999235540 او یا هم 0978225555 مشترک ټلیفون وکړي. که سکایپ لري او انټرنیټ لري نو radio.azadi پیاد لري. نړیوال شمیره هم په دې خبرونه کې درته اعلانو، ځکه چې د ازادي رادیو خبرونه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک اوري او اوریدونکي لرو.
بله. شنونده اول برنامه ما رو بگیریم، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو او دي تاسو همکار نیمی صاحب ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې، مننه.
مهرباني.
له پکتیکا نه همت خبرې کوم.
مهرباني کوئ همت صاحب.
نو په دې کې شک نشته د اسلام مبارک او سپېڅلي دین ښځو ته خپل حقوق ورکړي دي، خو که څه هم د موږ او د تاسې ټولنه یا خصوصا دغه نړیواله جامعه د ښځو په حقوقو کې څه نا څه افراط کوي، نو په دې معنا باندې ګوري الله جل جلاله په سورة طه کې په شپاړسمه سپاره کې الله جل جلاله د ښځو د حقونو ورکولو څلور څیزونه او څلور شیان فرمایلي دي، او په دې باندې د نړۍ علامه مفتي شفیع صاحب هم لیکلي دي او تفصیل یې ورکړی دی. هغه یایي چې د ښځې په یو چا باندې یا په خاوند باندې څلور څیزونه حق دي. اول خو دې ته کور جوړول دي، او دې ته لباس کالي اخیستل دي، او دې ته
سرپناه موضوعونه لري کېږي. ما وروره له موضوع مه لري کېږي، موضوع دا ده چې د ښځو خلاف ستاسو په سیمه کې تاوتریخوالی جبر شته او که نشته. په دې موضوع خبرې وکړه، تاسې اوس راځئ په دې خبرې کې اوسې افراد په دې کې کېږي. دا بله موضوع ده، څوک چې افراد کوي هغه بېله خبره ده. ستاسو په کلي کې، ستاسو په سیمه کې آیا خلک شته چې خپلې ښځې وهي، لوڼې وهي، جبر پې کوي، ستم پې کوي؟ په دې اړه خبرې وکړئ.
څه نا څه د موږ افغاني ټولنه ده، خصوصا خلک له د تعلیم یا د سواد له نگانه کمزوري دي، نو طبعا داسې په ټولنه کې دا رقم مشکلات راپارېږي. او په دې هکله باندې سروان صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم یایي ښځه دا له چپې پښتې نه ده، تاسو له هغې سره ګزاره کوئ او داسې مه وایاسئ چې مثلا په هغې باندې هغه اثر یا وهلو مخبېږي. نو له ښځې خصوصا بحیات طبقه ده، له دې سره باید ډېره ګزاره وشي. په اسلامي ټولنه کې دوی ته مثلا زیات حقوق ورسوي دي، لکه څنګه چې نړیواله ټولنه ښیي دا رقم حقوق هم په اسلام کې بیا دی.
بله، په دې موضوع خبرې وکړو. مننه، سلامت اوسئ. له موضوع مه اوسئ، صرف او صرف په دې خبرې وکړئ چې آیا د ښځو خلاف زموږ په ټولنه کې زور زیاتی کېږي، د دوی خلاف خشونت او تشدد شته او که نشته، او د دې تشدد او خشونت د کمولو لپاره باید څه وشي، څوک باید تبلیغ وکړي، څوک باید مخکې شي؟
بله، در همین مورد مشخص میتونین نظر بتین و لطفا کوتاه‌تر صحبت کنین، چون شنونده ها زیاد منتظر میمانند تا صحبت شما تمام شوه. میتونیم برای هر شنونده تا حدود دو دقیقه فرصت بدیم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام و احترامات تاسو ته او تاسو له طریقه د ازادي راډیو ټولو اړیدونکو او اړینو ده کارمندانو ته وړاندې کوم. ولو سره سلام، اصلي خبره خدا ده د ښځو د حقوقو په باره کې. که چیرې په افغانستان کې یو اسلامي ټولنه ده، یوازې تقریبا موږ له دا رادیو څخه تقریباً داسې لس کاله کېږي چې دا رادیو ازادي اړو او خوښوي هم تر ډېرو رادیوګانو، ځکه دی د هر مسلمان د هر افغان یو نظر اخلي په دغه موضوع، د هرې موضوع باندې. زما یوازنۍ هیله دا ده چېرې په افغانستان کې د اسلام او د قرآن او د حدیثو په نگاه کې یو شرعي حدود راوستل شي، لکه څنګه چې موږ اړو یو ځای یو تیری سوی یو بل داسې ناول اعمال شوي، خالي یو بنده یا سړی ګرسي د روپو په مقابل کې هغه خلاص شي، بلد چې هغه شرعي حدود وایي د زناکار دپاره سنګسار وایي چې هغه کافي د واده وي چې مثلا واده یې کړی وي، یا نور داسې چې هغه اسلامي حدود وي. نو یوازنۍ دغه د ښځو د خشونت چې خلک لاس یې نه واخلي،
سلام علیکم، سهار مو بخیر. سلام تاسو ته، تاسو نو همکارانو ته او ګرانو ته. سروان صاحب، متاسفانه زمونږ په ټولنه کې ښځې ته هومره حقوق نه ورکول کېږي لکه څنګه چې باید ورکړل سي. او متاسفانه په داسې یو اجتماع کې چې د ښځې تعریف صحیح واضح نه وي، چې ښځه د جامعې یو مهم قشر، او ښځه کوی سي چې که چیرې تعلیم وکړي
هغه نسل تغیروي واضح تعریف نه لرو. د دغه د تعریف نشتون په صورت کې مونږ دغه سی او بدبخته جامعه درو. زه خو د مونږ د جامعې د ناخوالي د اوسنی حالت یو عمده علت همدا بولم چې زمونږ په اجتماع کې متاسفانه زمونږ ورونه او زمونږ پلرونه خپلو خویندو او خپلو لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې د اسلامي احکامو په رڼا کې هغوی تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، تر څو چې نسل تعلیم یافته سي، تر څو چې مونږ ښځې ته هغومره اهمیت چې اسلام او قوانین ورکړي دي ور نه کړو، هېڅکله به خوشبختي طرف ته ولاړ نه سو. متاسفانه دا شی په افغانستان کې نه مراعاتېږي. ډېر تشکر صاحب،
مننه.
سلامت باشین که نظر کوتاه و جامع داشتین شما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
رادیو لری شی لطفا.
مهربانی.
سلام به شما نعیمی صاحب، سلام به شما سلوان صاحب. نظر داشتم در باره بله
مهربانی کنین صاحب.
از من سلیمی هستم از ولایت لوگر با تماس بین. نظر داشتم در موضوع شما که زنی که از کشهای اساسی یک جامعه می باشد، حالا افغانستان متاسفانه که خدمت های زیادی علیه زن صورت می گیرد، دولت باید جلوگیری کنه از او. او یک پیشنهاد دیگه داشتم نعیمی صاحب، خدا کند که مورد قبول شما قرار بگیرد، که یک برنامه اسلامی رادیو آزادی داشته باشد در ایام روز جمعه. بسیار خوب میشه.
تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. و آقای صمیمی، شما گفتین در مورد از اینکه دولت باید جلو خشونت ها را بگیره. ببینین، یک موضوع است که دولت شاید نتونه به خانه هر کی مداخله بکنه که در خانه از او خشونت هست یا نه. وظیفه فردی چی هست از هر افغان که با زنان و دختران خود چگونه برخورد بکنن؟ تمام افراد خانوادهشان که هستند در این مورد چی مسئولیت هایی دارن؟ در این مورد هم اگر شنونده ها نظر بتن خوب میشه.
بله، بل اوریدون که لرو خصوصا چه دوی اکتور دول افغانان مسلمانان دی او اکثریت البته، او طول چه کل دشوزو پا برخی که خبری که دی اسلام یادوانه کوی، او اسلام خواهم دقا وی چه دشوزو خلاف زورتیاتای نکار مخلی، تشدد مکوی، بیرحمی مکوی. نو اگه خلک چې ډیر زیات په دین باندې تاکید هم لري، هغه ته خلا ډیر پکار ده چې شزو ته په دې برخه کې زیاته توجه وکړي. بل اوریدونکو کله روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده،
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. السلام علیکم. السلام
علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
سلامت
اوسه، کافی سو د ویلم چلاندې خبري وکاو. بل اوردن کي لرو ځان معرفي کي.
بفرمایئ سر رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
مهربانی.
چاله جوړه په خیره؟
سلامت اوسه، مهربانی.
اسمه سروان سماش تاسو یو غوښتنې
د موضوع په ارتباط خبري وکړئ لطفاً. له موضوع دی باندې نه.
چې اسمه سروان صاحب میدان را شمیره د سیم پیدا کړه، دغه روشن شمیره ډېر مسله کې وغوښتنم داره، او دغه سیمکارت بل سیمکارت پیدا کړي، سیمکارت پیدا کړي، دا بېخي بد مصرف دی.
صحیح، مننه. بل اوریدونکی لرو، بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. حوله هغه هیله لرو چې له موضوع د باندې خبرې ونه کړي. مهرباني،
بفرمایئ. زه رادیو آزادی.
السلام علیکم. نورالله زابل خبر کوم.
مهرباني کوي نورالله صاحب.
دغه خبره تاسو ورته هم دا ډېره ښه موضوع ده. د ښځو په حق کښې موږ هم ډېر زیات تجاوز موږ په ټولنو کښې موجود ده. حتی کېدای شي په زابل کښې دا جبر یو څه کم وي، له نورو وجو څخه زیاته، لکه چې دا میراث د ښځې حق ده دا نه ورکوي، ور د ښځې حق ده دا نور خوري، پلار یې خوري، ورور یې خوري، دا یې خوري. دا ظلم ده دا ظلم نه خونه په مسکین صفکول ټولنه کې موجود دي حتی لکه تو وخت مخکې چې پیښه شو د شیو شې د حفاظت پرې کړی و دا هیڅ اسلام کې نه دا ټولنه اوس دا شې د شیو بالکل دې ته راځي کې چې عالم ته خپښتنه وکړي او دانش مند خپښتنه وکړي چې زه څه په کوم ځای کې حق لرم چې به وهم او څه تاوري وهم په کوم اندازې وهم حتی که مرگ روابی هم معنا کنم به مختلفی هم شد هر سای حکیم به هر سای مثلا مثل این حکیم به کشد به مفتی هم بلن حالات دل رسابه دیده لکن مدیعی پاگه تاوری به خرچیزی پاگه تاوری به خمیرات و چیزی پاگه تاوری به خدمتکاری و آقا هر سی چې دې حق لري از زوج حق لري په هغه اندازه نه معلومیږي چې لازم څه شي زه په کوم ځای کې حق لرم او څه تاوري وهم نور ځای کې کاجي خان وایي چې حق لري چې خپل ښځه وګوري د دې اجازه د کور وږي او بل چې د ځان شایي چې او بل چې کوم ځای مطالبه دي وکړي او دغه چې په دیانت چې کله دې ورخوا ته زوج حق نه لري خاوند حق نه لري په څه ځای وهل بیا چې بیا ناخو محکمه ته بیا دې د خو د طلاق ورکړه ته حق لري طلاق ورکړي څه څه کې چې دا غیلې چې مته دا
درست ډېر مننه سلامت اوسه کور ودان بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بفرمایئ سیب رادیو آزادی است
مهربانی کوئ زازای سیب
سلام سیب تاسو ته فال خپل ډېر دی اول ځلی دی پکتیا مطلب دی اړیو به خلکو دا حالات در کومه چې به ورور به خاون به بس تل چې کې راولي په کې به راولي بس په پوله پاګر زغه خوچا کرے او خزه غریب به پټی کې کار کوي او لګي به نور د کور کارونه مشکل ور پغړی او هم د سارا ور پغړی او بیا چې کله د تعلیم خبر شي نو بیا په شرمېږي په ټو کې کار باندې نه شرمېږي غره کې لرګو باندې راوړلو باندې نه شرمېږي او د کله د تعلیم خبر شي بیا چې خو څنګه زموږه خور لور تعلیم تر راشي بیا چې پدې کې کوم یو نعمت تعلیم کې هغه کی یعنی بیا ټول هغه ته خوشیمی مرزا دي درس لپاره یا دي مطلب دي تداوی لپاره یعنی هوندا د تاسو خور لور باندې غم در کنه تاسو هم لاشه تعلیم په وکي پرېګې دي کارونه مو پکوي ظلمونه مو پکوي ته قراره چکرې واخه ګرځي او فوټبال کې کرکټ کې او خور لور دی په ټوکی لګي کارونه پکوي او اوسو چې وی کنه چې دا دي غربیان وغه دي زه د څه وایم چې تم مطلب دي د پیغمبر د امت نه نه دي اسلام د دین نه نه چې ته د څه یو تور لګي چې مطلب دا دي غربیانو نه دي ذاتي سو دا خبرې کې دا غربیانو سره اړیکې لري سو شکر ټول مسلمانانو الحمدلله بندګانی د پیغمبر امت یاني هیڅ کوم د غربیانو دي
مننه سلامت توسعه کارم
سلامت تشکر برای شنونده ها شماره های بین المللی ما را هم اعلان میکنیم که اگر از خارج از افغانستان تماس میگیرند 00-42-22-11-24 501 و 00-42-022-11-24 601 در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 متاسفانه که امروز شماره 818 افغان بی سیم کار نمی کنه و درست نیست که البته سیستم درست نیست و نمیشه که پیام های شما را ما دریافت کنیم و به خانش بگیریم شنونده ای داریم از طریق تلفن بفرمایید سیب رادیو آزادی است
وعلیکم السلام څنګه جوړه په خیر سروان صاحب
سلامت اوسه مهرباني کوئ صاحب
مهرمانانه تاسو نشنه ورو ته کلمیارم د غورا کلس ولی
مهرباني کوئ قلمیار صاحب
مهرمانانه د ټول موږ انتقاد لایان کوم لایان چې په دې جمع کې راځي چې شې سره ځنه مکو لایان د ګوت ملامت کړم لایان په خلاړ یو کې چې لایان د دوستات نه ورته تینو بار خلک چې څه ته چې یو بل خپل شوزو د خور د مور سره نه به وې نه به وته کې وس څه کې نشته نو ته چې نه ایستاد نشته نو ته چې دا چیرو باندې اور سه دي څه کې غوښ پلو کې څه کې په دې کې بارونو نو ته چا سي ګلاو
بله سب البته په مخکې موږ یو راپور درلود مخکې مې یادونه وکړه یو ملا بیا ویل چې وای که موږ کله دې ښځو د حقونو خبره کوو بیا په موږ ټاپه لګول کېږي چې تاسې لویدیځ پاله یاست دا خبرې بې واورو چې نور که چا نه یې اورېدلې هغوی دې هم واوري
که چیرې نن سبا یو دینی عالم د ښځو د حقوقو په اړه مستقیم په صریح شکل سره خبرې کوي یا د ملاته غربي ملا وي او یا د ملاته مثلا د دین نه وتلی کس وي
بله د دې دوی خبرې مو اوریدي اوریدون کې هغه اوریدون کې خو خطه دی قلم یار بل اوریدون کې لرو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
مهربانی صاحب
اسمت سرور
تکین صاحب سلامت رو سید تکین صاحب
مهربانی
بلکه د افغانستان موږ به یوازې ودې ته نه ګورو چې د افغانستان د ولایاتو په مرکزونو کې څه حالت کېږي او هغوی څخه موږ تاسې ځینې موارد په میډیا کې بحث ورباندې کوو د افغانستان په هغو کلي او اطرافو سیمو کې په ولسوالیو سیمو کې که چېرې موږ تاسې د نږدې د هغوی د ژوند حالت وګورو بیا هم د ډېرو رنګارنګ ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي زه د ننه څخه 15 کاله وړاندې د یو داسې حادثې شاهد وم چې وینبي خوراکۍ چې ورور یې د یو بل چا سره د قوم قبیلې پر سر باندې جنجال کوه اخېر چې ورکړو د دوی هدف دا و چې موږ به دغه په دې دغه مشکلات به په دغه رکت حل کړو مګر تر ننه د هغې ژوند پرېزارې دا موضوعات چې تر ننه پورې لامونه ورته کوو دا حالانکه زموږ ټولنه داسې فکر کوي چې ښځه په ټولنه کې یعنې څه که موږ وګورو او هغه موارد چې د افغانستان پر ټولنه باندې خپلو اولادونو روزنه هغه د افغانستان د پولیسونو د خدمت مستر ګرځي نو په خاطر باندې زما پر نظر هله دی دا وي موږ هره ورځ ډېرې مشکلات په دغسې اساسي موضوعاتو بلرو موږ نن پر بل موضوعات الحمدلله د اسلام مرکز لرو د اسلام مباحثین هغه وویل چې هغه قوانین کوم چې وضع کړي دي د ښځې دپاره زه په تعالی د یو بنده په حیث باندې هغه حسنده په کولی او ماته حق او غني مشر چې فراس کې رهبري لري هر پلار چې نن د خپل اولاد په سرعت کې رهبري
ډېره مننه تکین صاحب متاسفانه آواز مو ډېر واضح نه دی قطه قطه کېږي آواز مو فکر کوم چې ډېر اوریدونکي به هم ستاسو په خبرونو وسمم هماغه حالت دی
هر یو کور پر چې هر رهبر قرار لري هغه کپلارې کمشر وروري خپلې کورنۍ د اولادو پر وړاندې مسؤلیت نو په دې اساس که هره کورنۍ خپل مسؤلیت ادا کړي او هر څوک د خپل حق غوښتنه وکړي هغه ستونزې چې موږ ځینې ستونزې ویره ځینې لرو انشاءالله تعالی ټول موارد به حل
مننه کور ودان سلامت
مهرباني صاحب یک شنونده دیگه داریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
دغه د غزنی ولایت نه خبرې کوم
مهرباني کوئ صاحب
دغه د بدیو کې دا لوی خوندې ورکول دا هم ډېر بد ده او دغه ګوره دلته د مو په د سایه کې به د پټي باندې بدی شم بس په بدی کې ورکړي دا باید چې د دغو مخه هم ونیول شي تاسو باید په دغو خبرې وکړئ
دا خبرې خو به تاسو کوئ ډېره مننه چې تاسو دا موضوع مطرح کړه هر اوریدونکي تقریبا یوه نوې موضوع د ښځو خلاف د تشدد او خشونت یوه نوې موضوع ته اشاره وکړه مننه چې نوو نوو موضوعاتو ته اشاره کوئ ښه ده چې دا یاد شي او خلک ورته توجه وکړي او لاس ترې واخلي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړئ
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
سلامت اوسئ مننه له رادیو نو یو څه لري شی بیا به مو آواز لا وازی شي
خوشاله اوسئ و صحیح شو
صحیح دی بله مهربانی
ما دغه دا ته دې حقوق دي خطو بارکی اول خدای خبره ده چې قران کې دا وازی حرف وازی حرف راغلی دی چې د ښځو لپاره اولینه جګه دا ده که چېرته چې مخالفت کوي مابین د مېرمن او د خاوند کې هغې ته جای ورجلا کړه
بله
پوه شوې
بله
باید جای ورجلا کړه پس له ځونه بیا داسې وهل باید وکړي مثلا چې هغه مناسب وي یعنې نوی قمندان
تاسې د وهلو په باره کې خبرې کوئ او موږ وایو چې د وهلو خلاف خبرې وکړي تاسې صرف هماغه مورد چې په خپله ګټه هم د پیغه ارتباط خبرې کوئ دا ووایاست چې
موږ له قرآن مخالفت نه کوو واضح آیات ته څلور سره کې راسي شوي چې اول وار د ښځې قرار جاید ورجلا کړه که ښځه عزت ونه وي په خپله له خاوند سره محبت وي و اتو ورځې بعد خپله ښځې زارې ورته که چې ما که څوک خو م نه خوښ ده او رانه خبره په دې شي چې
ملایان و تبلیغ نده کنه، ملایان هر بلا تبلیغ کنی نرواده و اغل دی خزو نرواده دی مفید شرعی چه خبایی هیچ چون خزو تسوه نوایی دفت قرآن بانی ساده تر
سیسو. اول باید پمدی موضوع باید تس خبری کری وی، اول مو باید پمدی موضوع خبری کری وی، بیا مو پاغ نور مسائلو بندی چی دیموش اصلی موضوع هم داده چی حق و ناحق اکثر زایی که خزی و حل کیجی خشونت ور سره کیجی زیادتای ور سره کیجی.
تشکر میکنیم از شنونده هایی که تا حالا برای ما زنگ زدن. تا پنج دقیقه دیگه میتونیم تماس های شنونده ها را بگیریم، بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
سلامت هستی؟ من نه.
یا عبدالواحد هلمند ولایت سره په تماس کې ما لا نظر دا غوډه ده د شوز د حقوق برابر باندې د کتابم نه خوښ کړی، مطلب زره ما ور سره ونه او دا هم حق نه دی چې د مطلب راوځي. الله جل جلاله یا شریف ته وکیل نه دی ته خو نه
بله سیسه دی ما موش دی خشونت پرتباط خبری که لدی خبری سر دی اکثر دینی آلمان موافق ندی. بله وردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
با فرمان سیب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
بله سلام به شما و این اینی به همکارتان باید سلام و سلام خدا سمیمانه و تمام خانم های افغانستان و جهات تقدیم میتونم.
سلام
با فرمان سیب
مهربانی.
من مثلا مهم خوب بگر یک شما سینا اون به خوشنف تو بد بکنید، اگر ما یک ازیابی مقایست سوی داشته بشیم بشه دو خوشنف علیه دیدانه ها را بتناسب گذاشته و حالا من تا جایی که در جامعه و اجتماعی خود لوگر میمون در تقریبا بین آده پنج و آده اینجا تسکایش پیدا کرده بگیم در جامعه استن از این فرهنگ کامل استنکتی بیمشن مثلا از صورت انعنه استفاده میکنه. من زمانی که در یک جامعه در اجتماع این مدارش بلند میده خود این فرهنگ عقل محور یا خرد محور جامعه در کار میگیره، مثلا بیشتر روی منطق و عقل و خرد بیشتر صحبت میزیاده محور است این نیشان محور فیصله شد عقل و خرد منطق میباشه که الان همه لال جوانان ما بیشتر زیور علم و دانش اینا آراسته شدن بیشتر درک میدانند واقعا اگر ما شده به خوشی بریم بکنیم ما واقعا یفنه و نادانی آبلگی ما را حقیقت نشان میده. شما ببینید یک زمانی بود که خوب همه مردانگی مردان و مردا و جوانا دمی بود که خانم ها رو لاستیکو بکنه، خواهر خود برادر خواهر خود خانم خود یا مادر خود با ایشون تشدد خشونت داشت، تشدد خشونت از طرف جوری ما الحمدلله الان داره با اونا احترام میگذارن مهربانی میکنه و این خار عزت خود میدانن که واقعا به خواهر خود با مادر خود با خانم خود اونا رو بیشتر به اونا مهربانی کنن بیشتر به خدمت الله قرار بگیرن و اونا رو تاج سر زندگی خود واقعا فکر میکنن. به نظر من بس تشدد خشونت علی خانم ها رو میداره بسترین و وحشی ترین اشعار است. به نظر من کار دوست بیشتر نیست که ما با اونا مهربانی کنیم زمیل متحصیل بشن فرهنگ بسازیم و اسلام همچنین چیزی فرموده. ببینید زمانی که از خانه سپن تدیدی ها میاده با وجود دلی که اونا مثلا ایچ خود فامی درست نداره هیچ کسی درست نداره حتی اونا به فشار اجبار وادار بسیده که به سپن خود اونا شیر رو ده یعنی حق نداره فامی رو واقعی این اگر اونا نخواهی مثلا مادر نخواهی به سپن خود شیر بده از لحاظ فامی فامیل اگر اونا نخواهی باید افعالش پول پرداغ بکنن نظر ما باید ایچ شوه نتیشه دوست نداره خانما رو داشته نشه و کار سرین افراد اگر چی کار انجام میتن.
سلام
تشکر مهربانی صاحب. یک شنونده دیگر هم میتونیم بگیریم تا وقت نش خبرها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی.
الو
مهربانی کوی صاحب
محمد یوسف ارمانی د هلمند ولایت خبره در سره کومه
سلام مهربانی
تاسو هم کارانت سلام الله
کور دی ودان ارمانی صاحب
مننه خیر وسه موضوع د شوزه په واره کې ده.
بله صاحب در شزو خلاف ده تشدد.
بله هیچ وقت خپل در شزو سر زلم او ناکی نکیه خپل مرمن خپل مور خپل خور هیچ وقت نویه نه زلم و سرکیه آقا چی کورونا چی آقا در وقت سهم داسی جوری چی غلط کار وکی
یعنی تاسی بیخی منکری است چه لشوز و خلاف اخه زور زیاده اینه که دمخی چه اوریدون که ویل چه پا بدل که ورکوی میراست نه محرومه ویل شل خبری نوری وشوی وحیه تکوی لدی طول تاسو منکری است.
نه مخ کې داسې کېدل چې په بده کې ورکول کېدل هغه رسم او رواج اوس پر مخ ختم دی
نه ټولو سیمو کې نه دی ختم په ټولو سیمو کې به نه ختم په ځینو ډېرو سیمو کې به ختم وي خو لا هم په ځینې سیمې شته چې دا شی دا رواج شته پکې
نه داسې بېلګې کتن اوس موږ نه دي اورېدلې مخ یو پخوا په زمانه کې وي مخ اوس داسې یو خبره موږ نه ده اورېدلې چې دغه
بس ته داسې وایي چې په کوم ځای کې اوسئ دا ستاسې چېرته چې اوسئ یا خو ګل و ګلزار سیمه ده نو دا نورې ښځې باید همدې سیمې ته در شي دا تاسې د کومې سیمې ټلیفون کړی دی
بله
ډېره زیاته مننه اوس د خبرونو وخت راغی له خبرونو وروسته بیا هم همدې بحث ته دوام ورکوو هیله لرو چې بیا به هم ټلیفون وکئ او د ښځو خلاف د تشدد په اړه به خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ
بله تشکر میکنیم از تمام شنونده هایی که در بخش اول برنامه میکروفون شما بر ما زنگ زدن و پیام های خود را در مورد جلوگیری از خشونت با زنان در افغانستان شریک ساختن و برنامه ما تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت البته در جریان نشر خبرها نمیتونیم با تماس هایتون از طریق تلفن و